پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې د اماراتو او قطر د ځواکونو په لیکو کې د پاکستاني او هندي اتباعو موجودیت به ستونزې پیدا کړي، او د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي چې دغه مسأله دومره جدي نه ده. دا او نورې مهم مسئلې په همدې خپرونه کې څېړو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جون نیکلسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. د افغانستان د شوزو چارو وزارت د شوزو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ، او ایران او د لبنان شیعه ډلې حزب الله د سعودي عربستان او د هغه د متحدانو دا ادارت کړي چې وایي دوی وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي او منځني ختیځ بې ثباته کوي. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. هغه پرون دوشنبه له افغانستان سره د امریکا په دفاع وزارت پینټاګون کې خبریالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې دا ادعا هم رد کړه چې تر جګړې لاندې ولسوالیو شمیر درې برابر زیات شوی دی. دای وایي د جګړې په ډګر کې ډېر کم پرمختګ سوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې ولسوالۍ بیرته نیولې دي. زه له دې سره چې د جګړې سیمه درې برابره زیاته سوی مخالف یم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه پکې روانه ده شایي یو څه زیات سوی، خو دوه یا درې برابر نه دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن زیاته کړه چې وسلوال طالبان درې لارې لري: تیښته، سولې ته حاضرېدل او یا هم وژل کېدل. د افغانستان د شوزو چارو وزارت د شوزو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د شوزو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردک ویلي چې په پیل سوي شپاړس ورځنی کمپاین کې به خلکو ته د شوزو د حقونو په اړه معلومات ورکړل سي. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې په حواله د شوزو چارو وزارت پالیسۍ مرستیالې دا خبرې پرون دوشنبه د ننګرهار، کونړ، لغمان او بامیان د شوزو د ټولنیزو او حقوقي وضعیت د څېړنې د ځانګړو کمیسیونونو غونډې ته کړې دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو د ملاتړ کورنۍ او نړیوالې ادارې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه لري. په هرات ښار کې دوه میرمنې ادعا کوي چې نن سهار د ښار د مرکزی پارک په مخ کې پر مخونو تیزاب پاشل سوي دي. دا دوی خوندې چې د هویت په اړه ډیر معلومات نسته او اوس د هرات په حوزوي روغتون کې تر علاج لاندې دي. وایي هغه مهال چې د کورس خوا ته روانې وې یوه کس پرې د تیزابو حمله وکړه. د هرات د حوزوي روغتون ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې خوندو علاج په همدې روغتون کې روان دی. دی وایي نن سهار دوی خوندې په داسې حال کې چې د زده کړې کورس ته روانې وې ادعا کوي چې یو کس تیزاب پر وپاشل. دوی د روغتون په جدي مراقبت کې بستر سوي. د تیزابي موادو نوعیت تر اوسه نه دی معلوم سوی او د عدلي طب معاینې روانې دي. ښاغلی شیرزي زیاته کړه چې د دوو میرمنو پر مخ د تیزاب اثرات سطحي دي. د هرات د حوزوي روغتون ویاند همداراز وویل په روان کال کې تر دې دمه پر څلورو میرمنو د تیزاب حمله سوي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې خیال محمد حسیني د زابل د والي په توګه ګمارل سوی دی. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي ښاغلی حسیني چې پخوا د قومونو او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر له سلاکارانو څخه و د بسم الله افغان مل پر ځای د زابل د والي په توګه ګمارل سوی دی. تاسو سم شغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ایران او د لبنان شیعه ډلې حزب الله د سعودي عربستان او د هغه د متحدانو دا ادارت کړی دي چې وایي دوی وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي او منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین بهرام قاسمی پرون ویل چې دا د اویل دروغه ډکې دي. لدې یو ورځ مخکې د عرب لیگ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران تور ولګاوه چې پر عربي هیوادونو تیری کوي او ژمنه یې وکړه چې دا مسأله به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. د حزب الله مشر حسن نصر الله هم دا تورونه چې د ده د ډلې د یمن وسلوالو ته بالستیک توغندي یا نورې وسلې ورکړي رد کړل او وی ویل چې حزب الله یمن ته نه بالستیک توغندي ورکړي نه پرمختللې وسلې او نه ټوپک. د سعودي او ایران اړیکې وروسته له هغه ډېرې کړکېچنې سوې چې د یمن ایران پلو شیعه وسلوالو د سعودي د پلازمینې ریاض پر لور یو توغندی وویشت خو د سعودي پوځ ځواک شانټ کړ. خو په دې کړکېچ وروسته له هغه زیاتوالی راغی چې د لبنان سعودي پلوي صدر اعظم اسد حریری پر ایران او حزب الله تور ولګاوه چې د سیمې د بې ثباته کولو هڅې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند له سعودي وغوښتل چې پر لبنان فشار ختم کړي. متحده ایالات وایي چې د ایران د سپاه پاسداران انقلابي ځواک لپاره د سلګونو میلیونه ډالرو په ارزښت د یمنی پیسو د جال کولو په تور یې پر څلورو ایراني شرکتونو او دوو وګړو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې په بندیزونو کې شاملې کمپنۍ او افراد په هغه شبکه کې شامل وو چې د اروپا د صادراتو د متحدینو ته یې په چل ول لارې چارې جوړولې څو د سپاه پاسداران د بهرنیو عملیاتو څانګې د قدس ځواک ته د جالي پیسو د چاپ لپاره پرمختللي وسایل او مواد وپیری. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د قطر او اماراتو هغه عسکر چې د ناټو په چوکاټ کې د خدمت لپاره استول کیږي که پاکستانی او هندي اتباب کې نو ستونزې به پیدا شي. خو د پوځي چارو کارپوهان دا ستونزه کم اهمیت ګڼي.
دغه ویره چې وجود لري دا هیوادونه چې کم عسکر لري د هند او د پاکستان په دوی کې دي هغه اتبا د هند او د پاکستان ختم شوي دي.
د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې په ارتباط د څېړنو د پیل اجازه ورکړ شي. د کابل مطبوعات هم اورو او دا هم اوري چې د افغانستان ښځینه ژورنالستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د افغان ښځو حضور او فعالیت له پخوا اوس کم شوی دی.
مونکا تا د تیر کال په پرتله وګورو متاسفانه چې د ښځینه بریالانو حضور کم شوی دی.
د خبرونه دوهمه برخه بیا روختیا د ژوند شتمنی 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په پا کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دا ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د قطر او اماراتو هغه عسکر چې د ناټو په چوکاټ کې د خدمت لپاره افغانستان ته سول کیږي که پاکستانیان او هندیان پکې اوسینو ستونزې به پیدا شي. دا ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل امارات او قطر هیوادونه باید افغانستان ته هغه عسکر واستوي چې د یادو هیوادونو خپل اتباوي. خو د افغانستان دفاع وزارت ته دا مسأله ډېره جدي نه ښکاري. د دې وزارت وین دولت وزیري وایي ټول بهرني عسکر چې د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته استول کیږي د ناټو لخوا ترې ضمانت اخیستل کیږي. په دې اړه نور جزئیات لپاره اکرام الله اکرام ستاسو سره ده.
وروسته لدی چې ویل کیږي د امارات او قطر د هغه عسکرو په منځ کې چې افغانستان ته د ناټو په چوکاټ کې راستول کیږي هندي او پاکستانی اتباع موجود دي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی دا مسله د اندېښنې وړ ګڼي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستان سره سیاسي ستونزو ته په کتو که د اماراتو او قطر په راستول کیدونکو عسکرو کې پاکستانی او هندي اتباع موجود وي نو په افغانستان کې به یو شمېر ستونزې را پیدا کړي.
دغه نگرانی وجود داری که چیر احیانا در امارات از قدر ساخیر و سر بازار و پومایز که هندی او پاکستانی ادبا موجود داری که هیچ شک نشده که دلتا استخباراتی کلی دلتا کار کهی و استخباراتی جنگ پا پاکستان که نو شاید او بد تشکیر ولی یا اقلا یا اونو شک او صبح منست پیدا.
خغلی عرفان د امارات او قطر هیوادونو له مشرانو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته هغه عسكر راوستوي چې د یادو هیوادونو خپل اتباوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس استولټنبرګ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې امارات او قطر هیوادونه غواړي د ناټو په چوکاټ کې خپل پوځیان افغانستان ته واستوي. د ناټو عمومي منشي ویلي چې دغه هیوادونه توان او وړتیا لري چې په افغانستان کې د ناټو په روزنیز ماموریت کې ونډه واخلي. د راپورونو په اساس په خلیجي هیوادونو کې زیات شمیر هندي او پاکستاني اتباع په پوځي برخو کې په دندو اخته دي او احتمال موجود دی چې افغانستان ته په راستول کېدونکو عسکرو کې د دې هیوادونو اتباع هم موجود وي. خو د افغانستان دفاع وزارت ته دا مسله جدي نه ښکاري. د دې وزارت ویان دولت وزیري ټول بهرني عسکر چې افغانستان ته راستول کېږي وایي چې دوی د ناټو د غړو په نوم پیژني.
زه فکر کوم چې هغه د ناټو په چوکاټ کې چې راځي هغوی به زموږ سره مرسته کوي، د مرستې لپاره به وي، نه د تخریباتو لپاره.
د ناټو عمومي منشي ویلي چې په روان میلادي کال کې به افغانستان کې د ناټو سرتیرو شمیر له 14,000 نه 16,000 ته پورته شي. ښاغلی سټولټنبرګ ټینګار کړی چې تازه سرتیری به د جګړو په ډګر کې ونډه ونه لري او موخه یې افغان ځانګړو ځواکونو ته روزنه او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. اکرام الله اکرام، آزادي رادیو، کابل.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د پلاوی ویلي چې د قطر او اماراتو هغه عسكر چې د ناټو په چوکاټ کې د خدمت لپاره راستول کیږي که پاکستانی او هندي وګړي پکې اوسيږي نو ستونزې به پیدا شي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان او هند هغه دبا چې د اماراتو او قطر د عسکرو په چوکاټ کې افغانستان ته راځي خپلو اصلي هیوادونو سره اړیکې پرې کړې دي، ځکه خو دوی په اړه کومه اندېښنه نه لري. له دې ډلې ګل احمد مجاهد سره زموږ همکار اکرام الله اکرام په همدې مسأله خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د پاکستان او هند اتباع چې د اماراتو او قطر د عسکرو په چوکاټ کې افغانستان ته استول کیږي د دې هیواد د امنیت لپاره څومره د اندېښنې وړ دي.
دا موضوع نظر په هغه عسکر چې د نورو ملکو راځي افغانستان ته، د ترکیې او د اماراتو او د قطر عسکر کوي، دوی ته ګواښونه هم کم وي ځکه دوی اسلامي هیوادونه دي او د افغانستان مخالفین هم چې کوم د اسلام دعوه کوي دوی سره شاید ډېر بد چلند ونسي. دغه ویره چې وجود لري دا ویره د ما په نظر غونه ډېره مهمه نه ده، ځکه دغه هیوادونه چې کوم عسکر لري او کوم اتباع چې د هند او د پاکستان په دوی کې دي هغه اتباع د هند او د پاکستان ختم سوي دي او د دوی دایمي اتباعو کې شامل سوي دي. په قطر، اماراتو او په اکثره د عربي ممالکو کې د دوی پوځیان اکثرا د پاکستان، د هند، د بنگلاديش او د نیپال د دوی بعض ممالکو نه استخدام سوي کسان دي. دا ډېره د تشویق شوال نه ده.
ډېره زیاته مننه مجاهد صاحب. خو که بیا هم په دې ځواکونو کې د پاکستان او د هند اتباع موجود وي، فکر نه کوي چې دوی به د افغانستان د ګټو پر ځای باندې خپلو اصلي هیوادونو ته جاسوسي وکړي؟
زه فکر نه کوم. ما تاسو ته به هم ویلي دغه کسان چې د عربي هیوادو په امنیتي قواوو کې جاسوسي وي دي، دوی د خپل هیوادو سره مخکه کړې ده، ولې زیاته د ما په نظر زیاته تشویش وړ نه ده. زه فکر نه کوم دا کسان وکولای شي غټه پیمانه افغانستان کې مشکلات
جوړ. اوس تاسو غوښتنه څه ده چې دوی نه باید افغان دولت په کومو برخو کې استفاده وکړي؟
په کومندوی ځواکونو کې به د دوی نه کوي د تعلیم تربیې په برخه کې دوی کار کوي او د تعلیم تربیې په خاطر راغلي، نو بهتره ده چې په هغه مراکزو کې چې په ناامنو ولایتو کې دي لکه په ننګرهار او هلمند او داسې نور ناامنو ځایو کې چې مراکز تعلیمي موږ لرو لکه په میدان وردګو کې، په دغو مراکزو کې ترې استفاده وشي بهتره به وي په دې صورت کې چې دوی په کابل کې کلار سملي او ناخه هغه مصارف هم چې ناټو په دوی کې هغه هم بې ځایه لاړ شي.
افغانستان ته د قطر او اماراتو د راتلونکو ځواکونو په لیکو کې د پاکستانی او هندي اتباعو د موجودیت د اندېښنو په باب مو د پوځي چارو د کارپوه ګل احمد مجاهد څرګندونه واورېده.
ازادي راډیو لوونه تر و
او سم یو نړیواله موضوع د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار اسد سره وکتل. دوی پرون د تور سمندرګي په ساحلي خار سوشي کې سره وکتل. کرملین تر ننه د دواړو مشرانو د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د دا موضوع زموږ همکار سفی الله ستانگزي څارلې ده او همدا شېبه را سره په سټوډیو کې دی. ستانگزي صاحب، د ولادیمیر پوتین او بشار اسد د خبرو اصلي بحث پسو
روسیا او سوریا چې د سوریې د مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات مخته وړي، اوس د سوریې د کړکېچ د هواري په هدف له پوځي عملیاتو نه د وتلو او د یوې سیاسي حل لارې د پیدا کولو په لټه کې دي. دواړو مشرانو ولادیمیر پوتین او بشار اسد پرون په همدې مسله سره بحث کړی. له هغه څه دوه کاله وروسته چې روسیې په سوریه کې پوځي مداخله پیل کړه او د جګړې تله یې د بشار اسد په ګټه درنه کړه، دا دی اوس د سولې حل لار لټوي. پوتین په هغه ناسته کې چې د روسیې ټلویزیون خپروله، خپل سوری سیال بشار اسد ته وویل چې پوځي عملیات اوس په پایته رسیدو دي او هغه څه چې اوس یې وخت د سیاسي مسله ده. پوتین دا ډاډ هم خود چې بشار اسد له هغو خلکو سره چې سوله غواړي د خبرو لپاره چمتو ده. پوتین خپل سیال بشار اسد ته په خطاب کې وویل: پوتین وایي ولسمشر بشار اسد د نن ورځ په خبرو کې راته وویل د هغه څه لپاره چې روسي پوځیانو د سوریې د پوځیانو ملاتړ وکړ او دولت یې خوندي کړ مننه کوي. ډیر څه د ثبات لپاره شوي دي او هیله ده چې په نږدې وختونو کې په سوریه کې د روسیې تروریزم ضد جګړه پای ته ورسیږي.
د سوری ولسمشر چې تقریبا د روسیې په ملاتړ یعنی خپل نظام وساته او د مخالفینو مات کړل تقریبا، بشار اسد د سویلې د پوتین د خبرو په جواب کې
د سوریې ولسمشر بشار اسد د پوتین او بلاخره د ټولې روسیې له حکومت مننه کړې ده چې د هغه د پوځ ملایه تړلې ده او په ډیرو برخو کې د سوریې د دولت د سقوط مخنیوي کړی دی او بلاخره د هغه دولت خوندي کړی دی. هغه همداراز چمتووالی ښودلی دی چې د هغو خلکو سره چې سوله غواړي سوله وکړي، اشاره مخالفینو ته چې غواړي سوله وکړي او بلاخره د سوریې کړکېچ پای ته ورسوي. همداراز دغه دوه مشرانو په داسې حال کې پرون سره خبرې کړي دي چې تمه د سبا ته یعنی چهارشنبه د روسیې ولسمشر دی او بل دور خبرو اترو کوربه هم وي. په دې خبرو کې به د ایران او ترکیې ولسمشران له پوتین سره کینی او د سوریې په کړکېچ به خبرې وکړي. پوتین ویلي دي چې د ایران له ولسمشر او همدارس د ترکیې له ولسمشر سره چې دواړه غواړي د کړکېچ ختم کړي پراخ بحثونه ولري. سوریه په سیمه کې د ترکیې له مخالفت سره مخ دی، یعنی ترکیه د هغه له مخالفینو ملاتړ کوي خو ایران او روسیه د سوریې کلک ملاتړي. پوتین وویل چې د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره تر خبرو وروسته به دغه مسایل په ټلیفون باندې د غرب له مشرانو له هغې ډلې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم مطرح کړي او به یې څېړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، د روسیې د ولسمشر او د هغه د سوریې سیال بشار اسد ترمنځ د کتنې او د سوریې د وضعیت په اړه مو له سفی الله ستانگزي واورېدل. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس هم اقتصادي خبرونه چې واصل وسال برابر کړی دي.
د افغانستان د زراعت او مالدارۍ وزارت د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو د مبارزې نړیوال سازمان سره د 20 میلیونو ډالرو په ارزښت د یو شمېر پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت د رسنیو امیر شجاع الحق عمری نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پروژو د تړونونو د لاسلیک هدف هیوادوالو ته د کاري زمینو برابرول او د کرنیزو محصولاتو د تولید، پروسس او بازارموندنې په برخه کې د کروندګرو په ځانګړې توګه د میرمنو ملاتړ دی. د نوموړي په خبره دغه تړونونه د بدیل معیشت د پروګرامونو څخه دي چې د دغه وزارت له لارې د یاد سازمان او د مخدره موادو وزارت لخوا په مختلفو برخو کې پرمخ وړل کیږي. ښاغلی عمری وایي دغه پروګرام د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې پلی کیږي او شاوخوا 50,000 کورنۍ بورس څخه ګټه واخلي. د کندوز ولایت اوسیدونکي وایي د ژمي پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د سونګ موادو بیې لوړې شوې دي. ندوی په خبره د یو من وچو لرګیو په بای کې د تیری میاشتې په نسبت سلویخت افغانۍ بدلون راغلی او بای له شپېتو افغانیو نه سلو ته پورته شوې. د کندوز ښار د اوسیدونکو په خبره د یو کیلو ګازو بیه هم له 500 افغانیو نه شپېتو ته پورته شوې چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې د کندوز ښاروال نجیب الله عمرخیل دغه ستونزه تاییدوي او په دې برخه کې د جدي هڅو خبره کوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجه قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجه 500 کیلوي بوره 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منی بوجه 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ، دا شن یو لیټر پټرول په وسل ویختو او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او د نړیوال جنایي محکمې څارنوالې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د جګړې په ارتباط د څېړنو د پیل اجازه ورکړي شي. فاتو بن سودا پرون په حق کې د نړیوال جنایي محکمې له قضایي پلاوي د اجازې د غوښتنې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د هغو پیښو په اړه به چې بشري ضد یا جنګي جنایت ګڼل کېدای شي په بې پرې او خپلواکې توګه څېړنه وکړي، خو دا څېړنه به د هغو پیښو په اړه کېږي چې د څارنوالې فاتو بن سودا دفتر ورته ځانګړی شوی دی. هغې پرون په یو بیان کې د مسلې پر جزئیاتو خبرې وکړه چې له فرشتې جلال زی اورو.
د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالي په افغانستان کې د ممکنو جنګي او د بشریت ضد جرمونو په اړه د پلټنو د پیل لپاره د محکمې له قضایي پلاوي د اجازه غوښتنه وکړه. په حق کې د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالي فاتو بن سودا پرون هوډ وکړ چې چیرې ابتدایي محکمې اجازه ورکړه، د افغانستان په جګړه کې د بشري ضد او جنګي جرمونو په اړه به خپلواکه بې پرې او هر اړخیزه څېړنه وکړي.
To initiate an investigation into alleged war crimes and crimes against humanity.
ما د محکمې له قاضیانو غوښتنه کړې چې د هغو ممکنو بشري ضد او جنګي جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي چې د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د روانې جګړې په چوکاټ کې شوې دي. په افغانستان کې وضعیت له 2006 میلادي کال راهیسې د څارنوال د دفتر تر ابتدایي څېړنو لاندې و. د دفتر ته د رسیدلو معلوماتو تر دقیقې او له احتیاطه ډکې هر اړخیزې څېړنې وروسته او د روم د حقوقي تړون پر اساس ما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې وضعیت څېړنې ته اړتیا لري او کافی دلایل ورته موجود دي. فاتو بن سودا غوښتنه کړې چې د افغانستان په خاوره کې د 2003 میلادي کال د می میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پر ممکنو جنګي او بشري ضد جرمونو څېړنه وشي. د هغو بشري ضد او جنګي جرمونو لپاره چې د افغانستان له جګړې سره په تړاو خو د افغانستان له خاورې بهر شوي د 2002 میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې وروسته موده ټاکل شوې ده. فاتو بن سودا وویل محکمه د داسې احتمالي جنګي او بشري ضد جرمونو په اړه چې تر ټاکلو نیټو مخکې پیښ شوي د څېړنې حق نه لري. فاتو بن سودا په دې اړه چې د افغانستان په جګړه کې د کوم مشکل اړخونو له لوري پر ممکنو جرمونو څېړنه کوي وویل:
As a result of its examination, my office has determined that there is a reasonable basis to believe
زما دفتر د خپلو څېړنو پر اساس او د محکمې د قضایي صلاحیت په رڼا کې وپتېله چې کافي دلایل شته چې د جګړې د اړخونو جنګي جرمونه کړي دي. لومړی د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملګري خاني شبکې لوري جنګي او بشري ضد جرمونه، دوهم د افغانستان د امنیتي ځواکونو لوري جنګي جرمونه، په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت ریاست او ملي پولیسو لوري، او دریم د امریکا د متحدو ایالاتو د وسلوالو ځواکونو جنګي جرمونه چې په افغانستان کې کړي، او هغه جنګي او بشري ضد جرمونه چې د امریکا د استخباراتو ادارې په ځانګړي ډول د 2003 او 2004 میلادي کال ترمنځ په افغانستان کې او د روم د تړون د نورو غړو هیوادونو په خاوره کې کړي څېړل کېږي. فاتو بن سودا په افغانستان کې د ممکنو جنګي او بشري ضد جرمونو د قربانیانو کورنیو او د هغوی حقوقي استازو ته خبر ورکړ چې د 2013 میلادي کال د جنوري تر 1 نیټې وخت لري چې خپل شکایتونه ورواستوي. بن سودا وویل د څېړنو له بشپړولو سره سم به د چا موقف یا زور ته لکتلو پرته په حق کې نړیوال جنایي محکمه غوښتنه وکړي چې د مشکوکو کسانو د نیول کېدو یا جلب حکم وکړي. دا دوهم وار دی چې د نړیوال جنایي محکمه څارنوالي فاتو بن سودا په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د څېړنې غوښتنه کړې ده. هغې اول وار د نومبر په درېیمه نیټه داسې ژغ پورته کړ. پر افغانستان د پخوانی شوروي تر یرغل وروسته په روان بحران کې د ښکېلو خواوو له لورې د جنګي او بشري ضد جنایتونو په اړه زیات بحثونه شوي، خو د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالي یوازې د هغو پیښو په اړه چې په وروستۍ یوه نیمه لسیزه کې شوې د څېړنې اجازه غوښتې ده.
هر چهارشنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونې دوهمه برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. او اوس اجمل تورمان ته غوږ نیسو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو او مطالبو برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په هلمند کې په یو لړ عملیاتو کې د مخدر موادو د مرکزونو د له منځه وړلو په تړاو یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلواکی ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، افغان حکومت اعلان وکړ چې په هلمند کې افغان سرتیرو د ناټو په ملګرتیا د هیروینو په فابریکو عملیات کړي او د پروسس اته مرکزونه ویجاړ کړي دي. په سرمقاله کې راغلي حکومت وایي تر دې وروسته به په پرله پسې توګه د مخدره موادو په مرکزونو ورته عملیات کوي او له منځه به وړي. د سرمخاله لیکونکو په باور حکومت د بلا په لور ګام اخیسته، خو که خدای مکړه حکومت یا زړه نازړه شي یا یې خپله خبره ایره شي یا وډار شي، دغه مافیا به لا خونړی شي. ورځپاڼې لیکلي طالبان او نور ترهګر رښتیا هم د نشه یي توکو په دود پای. خو په ورځپاڼه کې د افغان حکومت په یو شمېر وړپوړو چارواکو هم چې نمونه نه دي اخیستل شوي تور پورې شوی چې د مخدره موادو مافیایي څیرې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه د ارګ نه د خپرې شوې خبر پاڼې په اړه لیکلي دي. هیواد لیکي د افغانستان حکومت په ډاګه کړي چې اوسنۍ جګړه د نشه یي توکو جنگ او د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د تمویل اساسي سرچینه بلل کیږي او تروریستان له دې نه په استفادې فعالیت کوي. په ورځپاڼه کې راغلي افغان حکومت ویلي د مخدره موادو د پروسس د سرچینو په نښه کولو کې جدي دی او تدابیر هم ورته نیول شوي دي. ورځپاڼې دا هم ویلي چې افغان حکومت په افغانستان کې سوله او ثبات د مخدره موادو پر وړاندې په جدي مبارزې پورې تړلې بولي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مرستیال په خبرو انتقاد کړی دی. په مطلب کې راغلي د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ته باید ځکه نړیواله جایزه ورکړل شي چې د یاد وزارت یو مرستیال په دغه هیواد کې په نشه یي توکو 2 میلیونه روږدي کسان خیالي ګڼلې دي. په مطلب کې دا نه دی راغلي چې د نوموړي وزارت کوم مرستیال دا خبره کړې ده، خو د نوموړي په حواله راغلي چې یوې رسنۍ سره یې په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د روږدو کسانو په رقم کې مبالغه شوې او اصلا 500,000 کسان دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ستاسو له پیغامونو.
بله، د پکتیا ولایت د امرخېلو لسوالینه زوکه ملنګ د پکتیا ولایت او چارواکو ته او مشرانو ته یو پیغام لرم. خدای دې وکړي چې دوی ته ورسیږي. هغه پیغام په دې ډول دی چې د مدخلو سره ته کومه مرسته روشي هغه مشرانو ته ویر کړی شي چې دا تاسو تسخین کوئ په کلو بانډو کې غریبانو ته ویر کوئ هغه مړه په خپلو کورو کې کېږدي غریبان په ځای پاتې شي. او په دویمه وار کې چې کومه دوا د پکتیا ولایت نه کومه دوا چې کلینیکو ته راشي هغه کلینیکو کې مړو کسانو ته ورکولی کېږي، یعنی غریبانو ته کومه توجه نه ورکولی کېږي.
هلو، السلام علیکم. د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار څخه تر ستر ګرمي مقبل وکلي پورې غځېدلی سړک ډېر سخت کندو کپر دی. څومره مسې څېړاړی نه مسې څو پاملرنه ورته وکړه، او نو د ولایت هیله کوم چې زموږ سړک ته هم پاملرنه وکړئ.
السلام علیکم. زه رجی خان د زابل د ولایت څخه افغان د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا لاین موږ د زابل د ولایت څخه د غزنی په خوا روانې وروره دی پوسټو والا تال جوړ کړی د وروره لار موټر څخه 2300 په یخ بادام بار کړی د وروره دا خو کدا چې شته تجارت منی لا دا بادام کاچا کی لا مواد مخدر خصوصی ده کنی له دې اربکیانو پوسټو تال جوړ کړی او د پښتون مسلمانانو په شی غوړې دا او څه چور ده دا داخل داخله وزارت تر پاج خبر او کدا سال ده ته بده لاین باندې دې د غزنی په لاین باندې تر غزنی او بیا تر شاجو پورې بده لاین خوروره قیامت ته وروره دا څه شروع ده. او سلام به اسلام
تاسې زمونږ غاګله ازادي رادیو اوریدو لسنیم بجې شوې دي. لا ملالۍ بشیر نه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړ چې په دوو راتلونکو کلونو کې به د افغانستان 80% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. د افغانستان د شدو چارو وزارت د شدو پر ضد د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. په هرات ولایت کې دوه میرمنې ادعا کوي چې نن سهار د ښار د مرکزی پارک په مخ کې یې پر مخونو تیزاب پاشل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی دی. متحده ایالات وایي چې د ایران د سپاه پاسداران انقلابي ځواک لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د یمنی پیسو د جال کولو په تور یې د پرڅلورو ایرانی شرکتونو او دوو وګړو بندیزونه لګولی دي. ایران او د لبنان شیعه ډلې حزب الله د سعودي عربستان او د هغه د متحدانو د ادعاوې رد کړي چې وایي دوی وسلوالو ډلو ته وسلې ورکوي او منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. او د امریکا ولسمشر وایي حکومت یې شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي رژیم په توګه اعلانوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز در مورد تکلیف گرده صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب عتیق الله مشفق متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان آغاز کنند، گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم مشنویم. گرده ها به عنوان تصفیه خانه بدن نقش حیاتی در حفظ سلامت بدن دارد، ولی عوامل مختلف باعث می شود آنها وظیفه اصلی خود را انجام نداده و مشکلات متعددی در گرده ها ایجاد شود. شماری از دکتران متخصص می گویند یکی از بیماری هایی که افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند بیماری گرده است. دکتر محمد سالم صابر ترینر متخصص جراحی عمومی و یورولوژی در صحبت با رادیو زدی گفت عوامل متعدد باعث بروز بیماری گرده می شود، اما شاید بسیاری ندانند که این بیماری می تواند قاتل خاموش باشد و تا زمانی که بیماری وخیم نشود علائم جدی بروز نمی کند. دکتر صابر در مورد اینکه کدام عوامل سبب بروز بیماری گرده نزد افراد می گردد چنین می گوید:
زیادتر اعراض و علائمی که در مرضای مزیده شده اسبابش مرضی فشار بلند بوده. کسایی که فشار بلند دامدار خون داشتن به مرور زمان کلیه هایشان و گرده هایشان آسیب دیده. کسایی که مایات کم میگیرن، یعنی مقدار مایات آبشان آب نوشیدنیشون کم میباشه یک. کسایی که ویتامین ای یعنی ریتونیک اسید وجودشون کم میباشه دو، یعنی اینها مثلا سنگ گرده میشه سیم. کسایی که فعالیت فیزیکی ندارن چهار. کسایی که عضویات زیاد چی میگیرن، کلسیم میگیرن یا مقدار یوریک اسیدشون بالا میره، وجود مجبور است که مقدار اضافی را ترک کنه و وقتی که از طریق گرده ها میترش شود بالاخره چی میکنه؟ در خود گرده ها به شکل منگ رسوب میکنه و زمین به خاطر تشکل تنگ های کلیوی شروع میشه.
دکتر صابر میگوید تغییر رنگ ادرار، درد و سوزش هنگام ادرار کردن، تورم یا پندیدگی در چشم ها، دست و پاها، تب شدید از جمله اعراض و علائم بیماری گرده میباشد. با گفته دکتر صابر هر فردی که چنین اعراض و علائم را در وجودش احساس کرد باید نزد دکتر مراجعه نماید تا در زمان معاینه تداوی شوند. دکتران متخصص میگویند زمانی که زن و شوهر به مشکلات بولی تناسلی و یا هم سوزاک مصاب میشوند باید هر دو همزمان تحت تداوی قرار گیرند، زیرا این مسئله زمینه را برای مصاب شدن به بیماری گرده مساعد میسازد. دکتر صابر میگوید تکالیف گرده به سرطان مبتلا نمیشود، اما اگر این بیماری پیشرفته شود زمینه را برای بروز سرطان در وجود شخص مساعد میسازد.
چیزی که میگن کافت میکروبی یا انتونی کلیه به سرطان تبدیل میشه بیخ متق غلط است، منتا ریسکای زمینه سازه سرطان اسباب نداره، ریسک فاکتور داره، یعنی که داد اسباب است که زمینه رو به خطر تفسدش مساعد میکنه. میشه که سنگ ها یا میکروبا به شکل داندار سعه رو تخریش کنه، التهابات متداوم سعه مساب شد، بلاخره نفس چی کنه؟ تغییر کنه.
دکتر محمد سالم صابر میگوید افراد بیشتر بین سنین 20 الی 30 سالگی به تکالیف گرده مصاب میشوند. با گفته دکتران متخصص افراد از زمان بروز این بیماری باید به طور مرتب و مداوم تحت درمان قرار بگیرند و زمانی که دیگر هیچ داروی جوابگوی آنها نباشد پیوند گرده تنها رای باقی مانده برای ادامه حیات این بیماران است. خب دکتر صاحب مشفق به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد ازی که گرده در بدن چی کار انجام میده یک معلومات مختصر را کنید.
تشکر از پروگرامتون. گرده یک عضو طرق سیستم بولی است که در دو طرف ستون فقرات قرار داره. خود گرده بعضی وظایف را داره که وظایف نرمالش است. وظایف نرمال گرده یک وظیفش اطراح کردن مواد توکسیک و مواد زهری است از وجود. فی دومش مایات بدن را که در بدن کدام مایات است او را موازنش نگاه کردن است. خود در ترتیب و جور کردن خون که یک مرحله ایروتروپیوتین است در او سهم میگیره و همچنان در متابولیزم ویتامین دی رول بسزایی را داره. این وظایف مهم گرده است که یک وظایف نرمالش است. اگر در این وظایف تغییر بیاد در گرده تغییر میاد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بیماری گرده چی است که کس چطور فهمه که مشکل گرده داره؟
گرده دو حالتی که حالت مریضی گرده است، یکی حالت حادش است و یک حالت مزمنش است. در حالت حاد مریض میفهمه که در وجود بعضی تغییرات میآید، احساس میکنه که در وجود تغییر آمده و پیش دکتر مراجعه میکنه، و حالت مزمنش است که مریض نمیفهمه، به او علائم و اعراض نمیفهمه تا بسیار وقت، تا بالاخره علائم رخ بده که مریض او را به سر و چشم ببینه بعدن به دکتر بره. در حالت حادش اگر طرق سیستم بولی مبتلا به انتان شوه برای مریض مرحله اول تب پیدا میشه، لرزه پیدا میشه، دلبدی استفراقات پیدا میشه، جاندرد میباشه مریض. مریض میفهمه که کدام تغییر آمده در وجود و همچنان یک سوزش ادرار برنگ سنسیشن مریض احساس میکنه و تیز تیز رفتن به ادرار احساس میکنه. دیگه از این معلوم میشه که باز مریض میفهمه که در گرده یا در سیستم بولی چیز تغییر آمده و به دکتر مراجعه میکنه. همین تغییراتی است که مریض وادار میسازه که بره به دکتر.
تشکر دکتر صاحب. بعضی ها شکایت میکنن مثلا از سنگ گرده، ای چی است و چطور در گرده ایجاد میشه؟
از باب مختلف داره که در گرده سنگ چه قسم تشکل میکنه. هر وقت در وظایف گرده کدام تغییر رخ میده، گرده میره به طرف از این که وظایفش تغییر کرده، گرده وظایف خود به صورت درست انجام نمیده. مثلا اگر مریض مواد کلسیم زیاد میگیره، مواد ویتامین سی زیاد میگیره، مواد آهن زیاد میگیره، رسوب مواد و تجزیه بالاخره در وجود در گرده تشکل سنگ است. اگر ما به مریض توصیه شود که شما مواد کلسیمی را کم بگیرین، موادی که سبب تشکل سنگ در گرده میشه، مثلا آهن خودش یک تشکل بالاخره تجزیه و تحلیلش در گرده سنگ است، از ویتامین سی همچنان بالاخره که ازی که در وجود تجزیه میشه آخری رسوبش پس دوباره در گرده سنگ تشکل کردن است که وام امی مواد استفاده با دوزهای بالا بگیرن یعنی زیاد استفاده میکنن. سنگ تشکل در گرده سنگ تشکل میکنه، چون اونجا وظیفه تغییر کرده میباشه، فیلتر نمیشه، مواد مضره و توکسیک از وجود نمیبره، دیگه بالاخره سنگ گرده تشکل میکنه.
یک شنونده دیگه مروی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم پرشتو جان. سلام خدا با شما و میهمان محترم شما تقدیم میدارم. دستتار آخانزاده هستم از رسول برام آقا بتماشم.
آخانزاده سر بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
خوش باشین. سوال من دکتر سر محترمی است که زیادتر به می تکلیف گرده زنان مبتلا میشه یا مردان؟ آیا یک کسی که به تکلیف گرده مبتلا شد و از چه غذاها پرهیز کنه، از چه غذاها استفاده کنه؟ اگر کسی به تکلیف گرده مبتلا میشه او کار فیزیکی و ورزش هم کرده میتونه بزیف مفید تمام میشه یا ضرر میکنه؟ اینمی سوالات اگه جواب تا خیلی میربانه میکنه.
بسیار زیاد تشکر خانزاده صاحب، بشنوین از طریق رادیو.
شنونده محترم تشکر، سوال خوبی مطرح کرد. ای که فرق
زنا
یا مردا بیشتر مبتلا میشن، در سیستم آناتومیکی یک چیزی تغییر است. سیستم آناتومیکی اهلیل مردا و زنا، اهلیل زنها نسبت به مردا دست آنتی خورده است، او یک مساحت میشه یا پرون میشه به انتانات زیاد، اونا از طریق اهلیل انتان داخل دوران خون میشه و بالاخره ای انتان یا میکروب از طریق دوران خون میاد کلیه ها و در سیستم در مثانه و حالبا دیگه. از این خاطر چون خانما اهلیل مجاز نگاه اناتومی یک دست آنتی خورده است، اونا زو نسبت به مردا مبتلا به انتان طرق بولی میشه. امی انتانات طرق بولی سبب فیل شدن یعنی گرده کار خود از دست میده، فیل میشه تا بالاخره اگر می انتانات تا بسیار وقت دوام کنه دوج در خود نسجای گرده تغییرات را به وجود میاره و بالاخره نسج گرده به طرف فیل شدن میره. دیگه یک فرق همیجه است که زنان نسبت به مردان یک چیزی بیشتر مبتلا میشه، یعنی سیستم آناتومیکی تغییر سیستم آناتومیکی از دوجه.
و ای که گفتن کدام غذا را پرهیز بکنن کسی که مبتلا به بیماری گرده است؟
هر وقت که یک شخص مبتلا به تکلیف گرده میشه تشخیص شود که تکلیف گردش از کدام سبب است، در کدام استیج است و در کدام حالت است، حالت کرونیکش است، حالت اکیوتش است، یعنی او دکتر باید او را تشخیص کنه و بعضی غذاهایی است با زمو حالت ها سرش قطع میشه، برش گفته میشه که این غذا را نگیرین. مثلا مریض در حالت مزمن گرده گرفتار میشه، گرده به طرف فیل شدن روان است و فیل شده میباشه، باز دوج دکتر به مریض توصیه میکنه که مواد کلسیمی را زیاد، مواد فرزن که نمک زیاد داشته باشه و غذاهایی که فرزن نوجه سر گرده در رسوب، موادی که رسوب میکنه در گرده سنگ تشکل میکنه یا نسج گرده را به طرف فیل شدن دیگام میبره، دیگه از او غذاها به ما پرهیز میکنه دکتر.
و همچنان گفتن که کار فیزیکی و ورزش کرده میتونه کسی که مبتلا به بیماری گرده است.
حالت فیزیکی حالتی است که خود وجود در تحرک میاره، کو امی حالت فیزیکی است، تمرین است، گشت و گذار است، گرده امی فیلتر خود خوب انجام میده. بعضی حالت ها است که اگر باز دو حالت مریض میایه و دو استیج آمده میباشه، باز حالت فیزیکی را سر مریض کم میکنیم. مثلا مریض در حالت میه که در حالت یورمیا یعنی یورمی کوما میه، از سبب گرده در یورمی کوما رفته میباشه، دو حالت باز نمیتونیم که مریض ما فعالیت های فیزیکی را بگوییم شما انجام بده.
شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایین.
خواهشم رحمان هستم از ولایت پروان. سلام به تمام کارکنان راضی آزادی.
سلام به خود شما هم، بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان رو بگوید.
سلامت باشی. سلام جداگانه برای دکتر صاحب مهربان. سوال ما به خاطر این طفلایی که زیر سال دو سال است، آیا یام هم به این مرض گرده زیاد مبتلا میشن یا کم؟ از 8 سال تا 3 سال تا 4 سال 5 سال این یک سوال داشتن. اگر مبتلا باشن چه علامت هایی داره؟
تشکر برادر، بشنوید از طریق رادیو.
تشکر از شنونده محترم. امراض گرده مطرح نیستند در بینش که فرضاً 3 ساله باشه، 2 ساله یا 50 ساله، 60 ساله، سن در بینش مطرح نمی باشه. خو امراض گرده در هر سن باز فرق میکنه. مثلا یک مرضی از به نام نفریتیک سندروم است یا نفراتیک سندروم است، اینیا در میشه که در یک عمر 8 ساله، 9 ساله یا 10 ساله دیده شوه و یا انتانات خود طرق بولی از گرده یا نیازمندانه است میتونه که در عمر 6 سالام دیده شوه، در 10 سالام 20 سالام دیده شوه. یعنی عمر بسیار مطرح نیست در امراض کلیوی، میشه که در آن عمر هر مریض مبتلا شود.
خب دکتر صاحب، پیشر که در مورد سنگ گرده صحبت کردیم، آیا سنگ گرده یک نوع است یا چندین نوع می باشه؟
سنگ گرده مختلف است. از هر موادی که سنگ گرده باز تجزیه شوه که از کدام مواد ساخته شده، مثلا سنگ های بسیار موادی که زیاد رول زیر بازی میکنه که سنگ گرده رو تشکل کنه، کلسیمی است، از کلسیم ساخته شده می باشه، از یوریک اسید ساخته می باشه و از آهن ساخته می باشه، از ویتامین سی ها، از ویتامین سی ساخته شده می باشه. هر سنگ فرق میکنه با اون موادی که از اون مواد رسوب کرده و سنگ جور شده. یعنی میتونه که هر مواد سنگ های فسفیتی است، سنگ های کلسیمی است، از اون مواد مربوطش سنگ ساخته می باشه.
دکتر صاحب، کدام نوش بس خطرناک است؟
خب هر سنگ ایتونیست که کدامش خطرناک است کدامش نیست. مثلا سنگ در گرده تشکل کردن وظایف گرده را مختل میسازه.
هر نوش که باشه،
هر نوع سنگی که باشه، اونجا وظایف گرده مختل میشه. در نسج گرده سنگ کدام تغییراتی را که میاره، بالاخره یکی از اسباب فلج شدن گرده سنگ است. که ار سنگ باشه، اگر سنگ کلسیمی باشه، سنگ فسفید باشه، سنگ فرزن آهنی باشه، اینیا کلشون تخریب گرده، سبب تخریب گرده میشن.
دکتر صاحب، سنگ گرده یا به وسیله دواز بین میره یا باید حتما عمل جراحی شود؟
سنگ ها اندازش فرق میکنه. سنگ با کدام اندازه است و موقعیتش فرق میکنه.
نظر به اندازش؟
بله، و نظر به موقعیتش که در کدام قسمت گرده موقعیت داره. سنگ اندازه سنگ چه خطر است؟ اگر فرضاً یک سنگ به اندازه 3 میلی و 4 میلی و 5 میلی باشه، میتونه که سنگ از طریق خودی کلیه، از طریق اهلیل و حالب پس دوباره بفته که در افتیدن از او زیاد مایات رول داره، ورزش حالت فیزیکی مریض رول داره که تمرین کنه، مایات زیاد بخوره، چانس ازی است که سنگای 4 میلی و 5 میلی دوباره بره. و یک سنگایی است که اونو اندازش کلان است، میتونه که سنگا از طریق عملیات و یا فعلا وسایل است، از طریق لیزر و از طریق عملیات سنگا از گرده کشیده شد.
جوان سپاس دکتر صاحب، یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
شما و دکتر صاحب مسلم،
سلام به شما هم بفرمایید. برادر تشکر بسیار زیاد، سلام به شما هم بفرمایید، سوالتان رو بگوین. اسنزای صاحب بسیار زیاد خوش آمدید.
خوش باشین صاحب، شما زنده و سلامت باشین از این پروگرام تام. سوال ما دکتر صاحب است که ادرار رفتن، جزء ادرار رفتن این علت عامل چی است؟
تشکر از شنونده محترم. خود ادرار زیاد رفتن که فرکانسی ادرار میگه از باب مختلف داره. میشه یک حالتی باشه که پروستات کلان شده باشه، از سبب از او زوزو به ادرار رفتن است. فرضاً مریض شکر داره، از سبب از او زوزو به ادرار رفتن است. مثلا مریض انتانات گرده را، انتانات حاد گرده را گرفته باشه، از سبب از او به مریض به ادرار زیاد تستیز بره و مقدار ادرار زیاد شوه و مریض در چند دفعه به ادرار بره. میتونه که خود در گرده کدام انتان به حالت حاد مداخله کنه یا سنگا اوجه تشکل کرده باشه و میکروب در اطراف سنگ یا در خود گرده باز از طریق سیستم می دورانی خون بیا جا به جا شوه و برای مریض یک قسم سوزاست، سوزش ادرار پیدا شوه، تستیز به ادرار بره.
تشکر دکتر صاحب. برادر دیگه ما از ولایت پروان روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. فرزانه رپورت سلام کوم محترم دی محترم دکتر صاحب عبدالقادر وطن دوست دی پروان. ما یو جو سوالینو و هغه دا چې د مریض په روغتیا کې څه کمی حالات راځي چې موږ یو پیژل شي دا په مرض باندې احساسوي چې مرضی
تشکر شنونده محترم. قبلا یادآور شدیم امراض گرده فرق میکنه و حالتهایش هم فرق میکنه. اگر مریض در حالت حاد باشه، بعضی اعراض و علائم برای مریض پیدا میشه که تب است و لرزه است و دلبدی است، استفراغات است و تستیز به ادرار رفتن است و سوزش ادرار است. دیگه مریض میفهمه که اینال تکلیف گرده و یا تکلیف مثانه برام پیدا شده. همین که سوزش ادرار برش پیدا میشه و تستیز به ادرار رفتن، او میفهمه که در سیستم بولی کدام تغییر آمده.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله من اسم من مسعود هست از شوشهید به تماس شده.
مسعود جان بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوش باشین. تشکر. علائم گرده چی است؟ علائم گرده تو آدم بفهمه که گرده گرده درد است و تکلیف گرده داره و همی گرده که سنگ وقت پیدا میشه یک قسم آلاته که او را میده میکنه.
آیا در آخر یه نقص میکنه برای شما؟ نه.
تشکر مسعود جان، بر شما دکتر صاحب پاسخ میدن.
تشکر شنونده محترم. ای که گرده به کدام انتان گرفتار میشه و طرق بولی انتان میایه و برای مریض کدام علتان رخ میده، یکی خود درد ساحه بغل یا فلنک ما میگیم، ساحه طرف راست یا چپ هر گرده که مبتلا شده باشه به انتان و یا میکروب و یا سنگ، دیگه در اون طرف درد شروع میشه و دردش به طرف پایین انتشار میکنه یا میره به طرف کمر، خصوصا به طرف پایین، در مردا به طرف پایین و در خانما میتره به طرف مثانه انتقال کنه درد و به طرف کمر. وقتی که درد شروع شد، دردش بسیار طاقت فرسا میباشه. اگر سنگ حرکت کرده باشه، از جای خود رفته باشه به طرف حالب و مثانه و اهلیل، سنگ در حرکت شو و یا میکروب از طریق دوران خون رفته باشه، در اونجا در خود گرده یک قسم تغییرات میه که آب جمع میشه، میکروب جمع میشه که حالت هایدرونفروز هایدروریتر میگه که در اوجه میکروب جمع میشه و سنگ در پایین در قسمت پایین جنکشنهای حالب و یا مسانه در ایجا سنگ بندش پیدا کرده میباشه و طرف بالا در گرده میکروب آب جمع میشه، دیگه درد بسیار طاقت فرسا پیدا میشه برای مریض که درد از طرف بغل شروع میشه، باز به طرف پایین حرکت میکنه، مریض میفهمه که درد بسیار شدید است، به تعقیبش باز میشه که دلبدی پیدا کنه، اوجه یک ساحه یک پرده از پرتوانو تخریش میشه از سبب میکروب، بالاخره باز دلبدی پیدا میشه برای مریض، استفراقات پیدا میشه و همراهش تب و لرزه پیدا میشه، مریض میفهمه که طرق بولی چیز مشکل پیدا کنه.
تشکر دکتر صاحب. یک شننده دیگه ما به اسم زبیح الله.
سلام علیکم دکتر صاحب محترم. زبیح الله هستم، از کابل با شما تماس شدم. من گفتم چیزای ثقیلم به گرده نقص میکنه.
مثلا چی چیز
چیزای ثقیلم به گرده نقص داره، مثلا کبیر لوبیا و یکان چیز ثقیل، گوشت گاو و سیرا به گرده آدم بخوره در آینده نقص در آینده داره تو به گرده تاثیر داره؟ هر سوالیم بود.
تشکر
برادر محترم. غذا که از کلش همگی به وجود ایتونیست که ضرر داشته باشه فایده داره. اگر لوبیا میخوریم، تخم میخوریم، هر موادی که دارن پروتین داره، کلسیم داره، واضح گپ است که به وجود فایده داره. خب من در مسئله گرده ای که اگر در گرده کدام تغییر آمده باشه در وظایف گرده، او را مثلا مواد توکسیک، همی مواد زهری را یا امی کلسیم و پروتین و لوبیا و یاره که ما میخوریم و در وجود صحیح تجزیه و تحلیل نشه، میشه که او بالاخره اونجا وظایف گرده مختل شده باشه، رسوب کنه و بالاخره رسوبی از او سبب امراض گرده، سبب سنگای گرده میشه. او در حالتی میشه که در خود گرده در وظایفش تغییر آمده باشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما حق مل افغان از ولایت خوست روی خط هستن. افغان صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب است نفوان صاحب، خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
دکتر صاحب سلام نوران گفتم، اصلا افغان یم به خود صحب.
افغان صاحب بسیار خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
زما فختن خودسته دکتر صاحب تحکیه در گرده مریض زیاد و بد خل دیدی فرا مفید تا بیتی بیشه و کنه و بلا میتا فختن در شده علایم در گرده کن بیش کلا کلا تو دی بند مبتلا شد.
افغان صاحب بسیار زیاد تشکر. بشنوین از طریق رادیو.
تشکر از شنونده محترم. یکی آب مایات زیاد خوردن برای گرده فایده داره؟ بله هم فایده هم داره، در بعضی وقت ضرر هم داره. فایدهش در حالتی است که اگر مریض به انتانات طرق بولی یا گرده مثانه مبتلا شده باشه، حالت حادش است، در این وقت برای مریض توصیه میشه که مایات آب زیاد خورده شوه تا امی خود وظایف گرده به صورت درست وظایف خود انجام بده و فیلتر صحیح صورت بگیره و مواد زهری را از وجود بار کشیده بره. و حالتایی است که باز دو حالت ما مایات از سر مریض کم میکنیم، مثلا مریض در امراض مزمن گرده رفته می باشه، در امراض مزمن گرده گرده فعالیتش کم شده می باشه، وظیفه خود از دست داده می باشه، نمیتونه که مایعات به صورت درست از وجود بکشه و باز در وجود باقی میمونه مایعات، بالاخره برای مریض یک پوندیدگی پیدا میشه در چشمانش و فرزند در پاهاش. کوشش میکنین در اون حالت مایعات محدود کنیم سر مریض.
دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که التهاب گرده چی است؟
التهاب گرده خودش مانایی است که خود گرده، انساج گرده به یک انتان مبتلا می باشه. انتان از طریق دوران خون میه در انساج گرده، اوجه در وظایف گرده تغییر میه. وقتی که در وظایف گرده تغییر میه، در خود انساج گرده یک قسم پوندیدگی پیدا میشه. التهاب یعنی مانا اوجه یک پوندیدگی، سرخی، علائم پوندیدگی و سرخی پیدا میشه و خود انساج گرده وظایف خود به صورت درست انجام نمیده، چون اوجه یک پوندیدگی پیدا شده می باشه، یک سرخی پیدا شده می باشه، خود وظیفه گرده به صورت درست پیش نمیره، این میره التهاب گرده میگه.
یک شنونده ما از
میتونه منجر به درد کمر و پام بشه؟
دوباره سوالتان رو بگوین برادر.
الان درد گرده گفتم منجر به درد کمر و پام میشود
در تشکر برادر محترمی که درد گرده، درد شروع میشه، دردش میره به طرف کمر، حالت حادش هست، در حالتهای مزمن میشه، بعضی وقت خود ترخ بولی یا گرده مثلا میکروب داشته باشه، دردهای مزمن میباشه، میشه به طرف کمر انتشار کنه و مریض احساس میکنه که درد کمر از خود کمر ستون فقرات کدام مرض داشته نمیباشه، همون درد گرده است که به اون طرف انتشار میکنه، انتشارش به طرف کمر میشه یا به طرف پایین بپا.
تشکر دکتر صاحب که دوست دیگه مری خط هستن. بله سلام علیکم.
ما خبر از ماینا تو کو گورده که میره است میلی کی گوا بیچار به زتا دوا را دوا پوسټ نه لول لول دست ای تیر ما تر دې خو ما کوي عملیا تر دې سی.
تشکر برادر محترم. این که سنگ 8 میلی است، اگر سنگ با میده شده باشه خب از طریق مثانه و از طریق حلیل بیرون میبره و اگر سنگ باقی مانده باشه باز معاینات شوه که سنگ است، به کدام اندازه است، در کدام موقعیت است. اگر دیده شد که سنگ فرزن به مو اندازه است یا سنگ کلان است، دیگه باز برش تدابیر گرفته میشه که ایا می سنگ توسط عملیات دور شوه یا برطرف شوه و یا فرزن مایات خورده شوه، چانس ازی است که سنگ برایه. کوشش شوه که در 8 میلی یعنی سنگی است که مریض مایات زیاد بخوره، مثلا ورزش کنه، تمرین کنه، موادی که سبب رسوب بعضی مواد میشه در گرده از اون مریض پرهیز شوه و چانس است که سنگ میده شوه برای از طریق سیستم بولی.
دکتر صاحب چرا گرده یک فرد التهابی میشه؟ دلیلش چی است؟ دلیل التهابش؟
بله قبلا گفتیم که انتان یکی از کدام طرق گرفته می باشه، مثلا خود انتان از طریق اهلیل داخل سیستم بولی میشه و یا باز امی انتان از طریق دوران خون میه داخل نسج گرده میشه و داخل مثانه میشه، داخل اهلیل و حاله بو بالاخره دو ساحه التهاب به وجود میره، امو پروسه التهابی اوجا پیش میره و گرده التهابی میشه. امی انتان از طریق اهلیل و از طریق دوران خون، یکی فردن انتان گرفته میشه از طریق مایات گرفته شده باشه یا از طریق غذا گرفته شده باشه، باز داخل دوران خون میشه میه و یا انتان مستقیما از طریق اهلیل داخل میشه، گرده در انساجش رسوب میکنه و تغییرات پروسه التهابی در اوج رخ میده.
تشکر دکتر صاحب. چطور یک فرد میتونه خود در مقابل مبتلا شدن به بیماری گرده وقایه بکنه؟
این که طرق بولی نسبت به دیگر طرق این برای انتان زیاد مساعد است یا پرون است، زیاد از این طرق بولی این که انتان از کدام سیستم داخل میشه، مثلا از طریق سیستم دوران خون یا از طریق اهلیل، زیاد طرق بولی خود گرده ها مثانه و اهلیل حالب زوز و به انتان زیاد مبتلا میشه، به خاطر که یک سیستمی است که مواد زهری بدن از این طریق از وجود تجزیه میشه میبره، دیگه وقایه از این انتان ول حفاظت است، یعنی باید حفظ صحی خود مراعات کنه. در حفظ صحی خود مراعات کردن است که فرزن میره به تشناب چه قسم اوج عذاب استفاده کنه، فرزن چه قسم ادرار تخلیه شوه، چه قسم حفظ صحی را مراعات کنه، فرزن مایات است، مایات چه قسم خورده شوه، مایات تصفیه باشه، مایات پاک باشه، آبی که خورده میشه، این همه گزید است با هم داده در طرق بولی سبب رسوب به انتان میشن، یعنی اولین وقایعی است که حفظ صحی خود باید مراعات کنه.
عوامل تشدید کننده از این بیماری چی است؟
بسیار فاکتورها است که در تشدید از این رول داره. غذاها است که گفتیم اگر یک مریض به طرفای سنگ گرده میره، مواد کلسیمی را زیاد میگیره، مواد فسفیتی را زیاد میگیره، یکی از مواد تشدید کننده فاکتورهای تشدید کننده اش است. عمو موادی که فرضاً اوج سبب ترسب سنگ ها منگ ها میشه باید از اینها پرهیز کنه و یا بعضی دواها است که هم سبب فلج شدن گرده میگرده، گرده را از نسج تخریب میکنه، مثلا مواد دواهای زیاد، دوای ضد درد که اونا دکلوفناک باب از در نسج گرده بسیار رول داره. اینیا فکتورو هست که تشدید میکنه امراض گرده را و یا ترسوب منگ و سنگ میشه در گرده، از این مواد باید پرهیز کنند.
تشکر دکتر صد. کسی که مبتلا به بیماری گرده است باید کدام نوع رژیم غذایی را مراعات بکنه؟
خب پیش گفتیم اگر ما سنگی که فرضاً در گرده تشکل میکنه، اگر او سنگ لابراتوار شود، دیده شود که از مواد کلسیمی ساخته شود، شده باز برای مریض میگیم که مواد کلسیم کدام غذایی که کلسیم زیاد داره از او پرهیز کنه. و یا اگر سنگش از طریق لابراتوار تجزیه میشه که از مواد فسفیتی زیاد ساخته شده، با سر مریض غذاهایی که دارای زنک و سلفیت و چیز هاست او را سرش کم میکنیم. در رژیم غذایی امو نویت میکروب و نویت سنگ در نظر گرفته میشه، بعدا رژیم غذایی مریض کنترل میشه.
شنونده های عزیز برنامه صحت سرمای زندگی، این برنامه در همین جا به پایان میرسه. از دکتر صاحب عتیق الله مشفق، متخصص داخلی عمومی که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.